افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو د صدر رادیو نه خرغلاست ویم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. لامل ګور ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تیر بیا د خزینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هم مهاله د دغه حکومت بیان زبی الله مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه داسې وویل. لدی غونډیز وخت تمه ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. باور لرم چې ځینې ګیلې او شکایتونه د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کېدای شي. تعامل او پرله پسې ناستې کولی شي د ستونزو حل لپاره زمینه اساسي وکړي. یو شمیر افغانانو له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت وختنه کړی ده چې پریک د لشبګم ټولګیو پورته انجونې خپل درسونه تستنی شي او خزو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه طالبانو د غوښتنې نه دی منلي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو استازي د دوحې نړیواله غونډې ته نه دی وربلل شوی. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر په دوحې کې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینې کابل کې یو شمېر خوځو په لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. شولیا پارسی یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې د خبرو په یوه برخه کې وویل
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو مېرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې مېرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کېږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي یو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالی کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ شوب لاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د 5 ماشومان ژوند اخیستی او دوی یې ټپیان کړي دي. او دا سودان په جګړه کې خپل خواو دي ته تیاری خو دلیدا چې خبره ترې وکړي او منلي دا چې جګړه دوام نشي مندلای. دغه خبره دا سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول سرګندونې د احتمالي هیله مندې نه ښکېدلی شي. پټریس زیاته کړې ده چې له خواو د مذاکراتو د پایل لپاره خپل استازي معرفي کړي دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدې او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي، خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه نه ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې یو شمېر تراسکونکو خزو د دوحې غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو، خو د سټیفن دوجارک د خبرو برخه به واورو.
We are committed موږ ژمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به یې د خبرو تفصیل درته په راپور کې ودرو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به په راپور کې درته وي. همدارنګه په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولند څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزنی کې یو ښوونځي ته ورچول شوی د هغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. لونه وروسته په کابل کې وشمیر اعتراض کوونکو خوځو د دوهې غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړه. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو خوځو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریز باید قطع او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر فعال خوځو په دې وروستیو کې د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ له هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې دي. چو زیات د سنا کاکړ په دې راپور کې
په کابل کې معترضو ښځو له اونیو چوپتیا وروسته او د دوهې غونډې په درشل کې نن د شنبه په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یوه معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبه په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان
د دې لاریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیتونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کون کې خزي به د دوهې غونډه تحریم کړي. که ملګری ملتونه یې په رسمیتو پیژني نو افغان خزي به غلي پاتې نشي او اجازه به ورنکړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
آرام نمی باشند و اجازه نمیتن که حقوقشان پامال شوند.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه همروز با جاده ها ریختن با آواز بلند
نن یو ځل بیا خزی واټونو ته ووتي او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
که دا ډله په رسمیت وپیژندل شي په رښتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفاوي. موږ وینو چې هیڅ ښځه دې غونډې ته نه ده بلل شو او دې موضوع ښځې مایوسي کړي دي.
مردم افغانستان به ویژه زنه افغانستان مایوس کړه و ناامید ساخته.
نه په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هدا خاموش وایي چې تر اوسه د دوهې غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصتهای زیاتې برای طالبان باز شوه به خاطر په رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوهې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه محمد ویلي وو چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه راوپارول خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوهې په غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي او د 22 هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقوقو په تیر بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یوه ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو خپلو اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو شتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 23مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپلو اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوې پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00422212401.
هم افغانستان کې پاتې کېږو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالۍ کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته ستنه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم، تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وای لتر نږدې یو نیم کال راهیسی خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتر یو نیم کال راهیسی هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپک ساوه اووه ساوه ان تر زیات قیمت یا تصوه پورې وو، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم هغې نه وروسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلي ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته را وګرځوه.
ګډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوستي ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت بیان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچېری بیې ډیر لوړیږي نه کی به موږ کنټرول پی کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضه او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي. ملامتونکي نرخونه جګیږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو افغانان لپاره ټکټونه بایو کې څه تغیر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد عنایت احادی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
اقتصاد زمان بازار آزاد بالا میره.
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت وړيږي چې کله پیرودونکي رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، ته خلک ترې استفاده وکړي شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وهاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولنډي پولیسو ګرځولې ده. پولنډ بیا وایي چې دا ودانۍ په ورسا کې د خروالې مربوطه ده. د پیښې یو ځل بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل په دې راپور کې.
په پولنډ کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل
روسیا به په ورسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماټیک ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرز اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو وړي کې د اوکراین د جګړې پر سر کړکې چندي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تیر اونۍ دا تور پوری کړی وو چې پولندي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمائندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یو منځني ښوونځي تر اسوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دغه ښوونځي ته بچا او څنګه ورچولای وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پښپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ورچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي. چې البته هغه عامل یې پیدا کړي چې داخلي ده او ایباندې ده او کلی باندې ده، معتادین دی، غله دی، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی، قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوې ده. البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې شوې دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له څارویو ترلاسه کیدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوختي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله
پسرلی موسم شي، وړې شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80 سلنه خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چې هلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي او هلته هغه کې د خرڅېږي.
د څارویو لرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپلو دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته، کورت، پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان بیا بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې له منځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي، نو هم به د څارویو لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات چې د مغزر انتقال شي او پروسس شي، نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده انشاءالله، چې د حیوات اکثر برخو ته به د دې ځای نه د لبنیاتو او ټول حیوات به د لبنیاتو د وجنه مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي ورسره. او بل طرف ته چې اوس دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي، نو د هغې راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤولین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤولینو سره شریکې کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر انوالندي انشاءالله امید چې پراتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جماواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل
په نورستان کې مالداران د خپلو څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د ستونزو شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
ستاسو ل پیغامونو
دا غادي ټول کاوریدون کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی د کندیانو کې د چیر حکومت مایبندې وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي وخت چې کارتون درلوله. او دې د طالبانو کونډي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکوي کېږي، شاید نه پرې د طالب مایب هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دې نه کوي، ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار شي.
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچاهي خپل ده، دولت یې خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت یې ورکړل، چې د ولس په خاطر دې رسمیت ورکړل، چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې یې پر لاسې منځ زونه به پر لیر شي به څه پر ارزانه شي، رسمیت شته چې ورکړل، چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت موسیقله ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي، دا خپل عسکر، دا ټول که لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی، ټولو ته تنخواه ورکوي، که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي، که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جیرا غواړي، لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي، بس تر کومه وخته پورې. ته زموږ امیرالمؤمنین یې، ته زموږ باچا یې، باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د
دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د خزو ځنګړې پروګرام دی دا پروګرام درته لرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو په پانه چپاته یا ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي د ازادي رادیو تازه او نوي مطلب هلته ولولې همدارنګه په فیسبوک کې هم موخه په ازادي رادیو ډاٹ فیسبوک ډاٹ کام کې پیدا کولای شئ په ټوئیټر او یوټیوب کې هم موخه تعقیبولای شئ او همدارنګه په انستګرام کې هم موګه پاتشتا چې ازادي رادیو پی انډرسکور ان انستګرام کې تاسو موږ په دې پته پیدا کولای شئ اوس ورزول لند خبرونه ده ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تیره بیا د خزینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هممهاله د دغه حکومت ویان ځبي مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. هغه له مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې غونډې د طالبانو د تمې په اړه وویل چې دوی له دې غونډې تمه لري چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی غنیمت وشمیرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. نن په پلازمینې کابل کې شمیر خوځو په لاریون کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسي یو له معترضو میرمنو څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشیب کوربتو په دوه ورځنۍ غونډه د می میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. او د سوډان په جګړه کې ښکېل خوا و دې ته تاریخ ودلې ده چې خبرې اترې وکړي او منلې ده چې جګړه دوام نشي موندلی. دغه خبره د سوډان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فوګلر پټرس روټرز خبري اژانس څخه کړي ده. د روټرز راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې ته احتمالي هیله مندۍ نښه کېدلی شي. پټرس زیاته کړې ښکېل خوا و د مذاکراتو د پیل لپاره خپل استازي هم معرفي کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته. ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس هکې یا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي. هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لی او ازادي پښتو دی. داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې جنونو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري و وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی. چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه. چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بگرزیدل او کورنۍ سے بگرزیدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د هلک کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه یې وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ماته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېروو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکۍ نه والېدلې، جلکۍ به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور والا چې د جلکۍ کور والا وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور آنې شي مشي که نه دا شیو نه کوي، دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شوه، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې وو نظیم وو، بې د زوی په ډر څه کول، بې د پلورې وتووي چې وه بچیه تا ته خو مواده کړی دی، دغه خده دې تور ډیره پغونې وکړله په شوق مې ته د فډر پرېږده خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه چې دغه ټیم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم دخه دې لوړه لسخر تې وي چې د ددید خو مو خرڅوي د څه حساب دی د تو زوی توسته خو مو ووي چې دا کور کوي توسوي چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه هغو خوش یې کړله زه ته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوتې نو جلکې زندگی به تبو نه شي دا شاره یې پښتو یې چې بیا دغه نه تعلق واخیستلې شي دا جلکې په بل ځای کې وده شي آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریب دی ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي دا هېڅ مشکل نشته هاته کې دا کولی شي مثال خبره چې دو په پښتو په لحاظ ساتې نه تعلق اخیستی شي د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي د شارې په لحاظ ته اخیستی شي د پردرو شیانو کې جواز لري شتون لري په پښتو یې لري په شریعت یې لري په حکومت یې لري دا هېڅ مشکل نشته هغه که امارتي حکومت وي که مثال خبره جمهوریت حکومت وي هر شی وي دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوي دې خو تعلق نه دی اخیستی خو دې خو مېړه فډرو ته ووتلو د غریب خدې پلور په کور ناسته دی سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا بوش تا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پختونی وی مو سره کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دغه کی او نه دی ته ټوک په غور پر غنیته ویر کاوه شي نه دی جلکې ته ویر کاوه شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کاوه چې ته را توز وی خدای طلاق کړل کولی سناتی پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني اړخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخت ځپي ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یو ډیره حساسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدي اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چا یو مونږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنی هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه و او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز دا او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خو دا وایي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې پدې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړي ده چې تاسو کولای شئ دا فسخه کې او پدې کې هیڅ نوم ممانعت نشته لدینا چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دي فسخه شي یا لری دي شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا لدینا چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دا چې و دې واده ورس خراب کې نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه مایو ورځ دی واده ورځ خراب کو او مبارزه وکړو زه دې تاسو نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکه وي یا څوک مو منه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښيږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو بورډر سره ژوند وکړي یا د غنوم ته ملولای شي دا توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر جنونه اوس دا وایي چې زبې نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به ومنم بیا ټول مسولیت هم دی غوډه نه دا مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسولیت په خپل غاړي دا که مثلا د سویل کې چې دای مور او پلار ورکړي دا د دې مسولیت هم د مور او پلار د دای چې امکان نه لري ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري نو دا چې اوس نه خپل ژوند مسولیت نه خل تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي نو خخه بربدا وی چې دغه مسایلو کې ډیر زیدیوس یا خپل انتخابو کې خې انتخابو کې څنګه چې په خپل غواړي او دغه ټول مسایل جديونه سي لرواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا سي آیا کوم شخصيتي ستونزه خوده نه لري لاله دغه شخصيتي ستونزه سره دا کس د جلي ژوند کولای سي او کې نشي کولای څنګه خصوصيات لري دغه ټول باید د نمزادي په دوره کې وڅېړل سي بیا که په دې مطمئنيږي چې ورسره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکي دغه د کوژ دې دوره يم تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید دوګده سیده په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس خو وپیژني چې خو وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي نو کدلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلچر لپاره چې ولا د خډیر بده خبره ده چې دا کوز د پسخه کم د ما په نظر دا به غلط کاری
د بشر د حقونو ل اړه سهم ک چیرې ل کوژدی ورسته جلی پدی پویږي چې ل مقابل کا سره ژوند نش کولای پر دې سربېره به هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پخولند کیږي په دې اقلمو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري نو د دې فسخ کول چې دی ما پر شخصي ان باندې کومه مشکل نشته راي اولي دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه وسی او دا چې په داس توګه باندې دا شی فسخ شي چې فامیلونه هم کې داخل وسیږي فامیلونه هم په دې باندې آگاه وسیږي چې د کوژدې نه هدف دا چې یو بل سره وپیژني یو ښه ژوند د پاره دوی چې دا ک نشي هو ساکې د یو بل سره نو دا غي نه خبره چې بیا سره بیل شي
اولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي
دا وګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شای چې اغاز منګه د افغانانو دود دی اغه کله ناکله د اسلام سره دا غي توپیر نه کوي دا شرط د زیات دی او دوت خبره د افغانستان کې نسبت ته چې اسلامي خبره وي په افغانستان کې د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزدان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي مردید لپاره چې پاینده کې بیا جنجال نشي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجی اوسیږي او د هغه کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کړي، هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی یغه انجلۍ ودوي، دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که حالک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي، نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده، په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داوي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسیږي. مګر د ټول خبرې چې کومه بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې تبان شي، هغه که د جنۍ ژوند دی او که د الک ژوند دی چې تبان شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سر سره راټولې کو چې د دې کوزدې دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تل کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکې په ټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه؟
بلې، او دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنې د فامیل مسولیت دا ده د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده چې هغه چې دی هغه حالک په باره کې پوښتنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی د څه کوي آیا دی کوم بد عمل لري آیا دی چې دی زمونږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره هغه وکړي چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي یا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوک ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېره په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
طالبان را به رسمیت نشناسد. جولیا پارسی یکی از آنها برای آزادی گفت:
امروز راجع به خودش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر موضوع سازمان ملل که در دوحه یک نشست دارن و در این نشست از زنان هیچ کسی را دعوت نکردن و همچنان به خاطر برسمیت شناختن طالب میخواین کنفرانس را برگزار کنند. امروز دختران معترض بار دیگر این کنفرانس را تحریم میکنه و اجازه نمیده که طالبان برسمیت شناخته شود.
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. گروهی از زنان امروز در کابل در